پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبری مجله کې به واورئ چې طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې په نن سبا کې پای ته رسیږي او ورپسې به وار د بین الافغاني خبرو وي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
سعودي عربستان وایي د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او د راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکنو ملاتړ کوي. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عزیزی تیره شپه په امریکا کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله له نړۍ سترګې پټې کړې. او پاکستان نن په دې هېواد کې د ګزڼ یا پولیو د واکسینو یو بیړنی کمپاین په داسې حال کې پیلوي چې یوازې په تیر کال کې په دې هېواد کې د ګزڼ د ناروغۍ د پیښو شمیر 850 ته رسیدلی دی چې ډېرې په خیبر پختونخوا کې دي. سعودي عربستان ویلي چې د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکنو ملاتړ کوي. جمهور ریاست وایي په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل الجوبیر دا خبره پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې وکړه. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله دواړو مشرانو د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دواړخیزو اړیکو پر لا ټینګښت، اقتصادي ودې او دواړخیزو همکاریو هم خبرې کړي. افغان ولسمشر وړمه ورځ د یو دولتي هیئت په مشرۍ د عمرې په نیت سعودي عربستان ته ولاړ. نوموړي پرون د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور مشرانو سره هم د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د پولیسو یو قمندان له خپل یو ملګري سره وشل شوی. د جبل سراج ولسوال سیف الله بایدار وایي د گزر پایان کلی د پولیسو د پوستې د قمندان نصر الله پر موټر نامعلوم وسلوالو ډزې کړي. د وسلوالو په د ولسوال په خبره په پیښه کې چې تیره شپه شوي د پولیسو دغه قمندان له خپل یو ملګري سره وشل شوی. دا فرامرز تمنا په مشهي د تدبیر او پراختیا انتخاباتي ډلوي د بریا په صورت کې بغیر متمرکز ریاستي نظام جوړ کړي. فرامرز تمنا پرون مازیګر په یو غونډه کې د افغانستان د حقوقي او سیاسي مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی و وویل په یو غیر متمرکز نظام کې د خلکو حضور به پراخ وي. حکومت ویلي دا ولسمشر انتخابات د تلی یا میزان پر شپږمه کیږي. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عیازی تیره شپه په امریکا کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اکبر عیازی لس کاله په ازادۍ راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د مرکزي او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې. هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزي اسیا د خپرونو سیمه ییز مشر و. ارواښه د اکبر عیازی له امریکا غږ سره په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې له ژورنالیزم سره یې په کوچنیوالي کې مینه وه.
ما تقریبا 15 کاله کار کړی په دې ژورنالیزم کې او 40 کاله په امریکا راخ کې هم لاس کاله ازادي راډیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
دا ارواخه د یزي کورنۍ وای دغه د جنازي او فاتحه په اړه به ورسته معلومات خبره کړي. پاکستان نن په دې هیواد کې د ګزڼ یا پولیو د واکسینو یو بیړنی کمپاین پیل کړی. د چارواکو په وینا په دې هیواد کې په روان کال کې په ماشومانو کې د ګزڼ د ناروغۍ پیښې 850 ته رسیدلې. له دې پیښو څخه 313 اونۍ په خیبر پختونخوا ایالت کې تازه ثبت شوي. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر بابر بن عطا رسنیو ته ویلي چې د ګزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو دا درې ورځنی کمپاین به د پاکستان په شپږ څلوېښت ولسوالیو یا ضلعو کې عملي شي. د ښاغلي عطا په وینا د واکسینو دا کمپاین به د خیبر پختونخوا په 90 ضلعو کې چیرې چې تیر کال د ګزڼ ناروغۍ د 850 پیښو څخه یوازې 340 ثبت شوي هم عملي شي. په پاکستان کې سخت دریځ اسلامي ډلې د ګزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو د کمپاینونو مخالفت کوي او وخت پر وخت یې د واکسینو پر د کمپاینونو پر کارکوونکو بریدونه کړي. پاکستاني چارواکي وایي د واکسینو د نوي کمپاین د کارکوونکو د امنیت لپاره 4000 امنیتي سرتیري ګمارلې دي. دا نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران نن په فرانسه کې خپل غونډه د امازون په څنګلونو کې د پراخې اور لګیدنې په شمول په نړیوالو ستونزو پر بحثونو پای ته رسي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ تفریحي ساحل بایرس کې به په دې سرمشریزه کې راټول شوي مشران د امازون په څنګلونو کې د لګیدلې اور د ګل کولو لپاره د تخنیکي او مالي مرستې د برابرولو یو ممکن جوړجاړي ته نږدې شي. د نړۍ په وسترو صنعتي هیوادونو کې امریکا، جاپان، جرمني، فرانسه، ایټالیا استرالیا، برتانیا او کاناډا شامل دي. په امازون ځنګلونو کې په ورستوي کې په بیساره توګه ور لګیدل چې نړیوالې اندېښنې راپورته کړي. دا ځنګلونه د ټول نړۍ د چاپیریال لپاره مهم ګڼل کېږي. دا ورونه تر ډېره د امازون د ځنګلونو د برازیل په خاوره کې متمرکز دي. اخوا د روسیې په سایبیریا سیمه کې لتیر شپې رئیس هغه ساحه چې د ځنګله وور نیولې ده 400,000 هکتارو ته ورسیده. دا ټاس خبري اژانس په حواله د روسیې ځنګلونو د ساتنې د خدماتو ادارې او د چاپیریال ساتنې وزارت په خبرو کړي اعلامیو کې دا خبره کړي. په تیرو 400,000 کې 90 ساحو کې وورونه مړه شوي دي چې 2,890 هکتاره ساحه کې. د اګست میاشتې په نمایي کې په څو هیوادونو کې په بېساري ډول پر 15.5 میلیونه هکتار مځکه ورونه لګیدلی چې ډیر یې په سایبیریا کې وو. په هنګ کانګ کې حکومت ضد مظاهری یو ار بیا په تاوتریخوالی وخت دی. پرون د مظاهراتیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب پر مهال د پولیسو د لومړي وار لپاره پر مظاهراتیانو بوښندلې او لګ تر لګ یو پولیس د اختار په ډول داسې وکړي. په تیرو دوه ورځو کې د نیول شو مظاهراتیانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی چې له دې ډلې شپږ 10 کسان پرون په سویوان سیمه کې نیول شوي دي. دا خبرونه
زموږ غاګله ازادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو ازادۍ رادیو د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وی امریکایي چارواکو سره د دوی د نهم پړاو خبرې نن سبا کې پای ته رسیږي او نور خبرې به له افغانانو سره کوي.
بله، مو د نقاط نهایی سری و بحث میکنیم و امید خامی است که کوشش میکنیم که سری را نهایی شد.
اجرای رئیس عبدالله عبداللهی که کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر شفافیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د میلیونونه افغانانو د رایو پر نتیجو به ناوړه اغیز وکړي. په نور موضوعاتو کې د کونړ خلک وایي انتخاباتي کمپاینونه هومره پیکه دي چې حتی خلکو ته د کاندیدانو شمیر نه دی معلوم.
تیر کلونه چې په انتخابات کې د ریاست جمهوری دا خارونه کلی باندې ټولې به ګرمې وي، خو سږکال چې ګورو هغه حالات نشته دی. یو دفتر نیم دلته جوړ شوی دی، خو به کې نه ښکاري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د حزب الله مشر اسرائیلو ته د تیرو دوو ورځو او نورو حملو په اړه خبرداری ورکړی. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق په دوهمه نیمایي کې خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه ښایي په همدې پړاو کې لاسلیک ته چمتو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په وینا دا مهال دواړه لوري د سولې د موافقې د پلي کېدو پر څرنګوالي بحث کوي. افغان چارواکي هم وایي د طالبانو او امریکایي استازو له خبرو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو وار وي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
تمه کېږي چې د امریکا او طالبان ترمنځ نهم پړاو خبرې ورو ورو وروستۍ شي او په همدې نهم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دواړه لوري د سولې هوکړه لیک د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي. دای وای په ورستیو ټکو باس کو تم کیږي او هڅه هم کو چې د سولې هوکړه لیک په همدې یعنی نه هم پړاو کې ورستای شي. د امریکای پلاوی او طالب اساس ترمنز د مذاکرات نه هم پړاو د تیرونی د پنځمې په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. خغلی شاهین وای د دوړو لور استازو د تیر شپې تر ورستیو خبرې وکړي او تم کیږي چې دا پړاو مذاکرات د ورستیو مذاکرات په توګه نن یا سبا پای ته ورسیږي. د طالبانو د غوایان زیاتوي ک زیاته زمانی ارتیاوی خبرې به دوام وکړي. سهیل شاهین د خبرو د محتوا او د اختلافات د مواردو په تړاو د زیاتو معلوماتو لورکړي ډډه وکړه. وړاندې په راپورونو کې راغلي چې دواړه خواوې د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش او له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره پر نه استفادې بحث کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د دغه وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
بعد از مذاکرات
کې فعلاً جریان لري. دا وایي روانو مذاکرات وروسته به د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مخامخ د خبرو پړاو پیل شي. هغه پلاوی چې د حکومت له لوري جوړ شوی په دغو مذاکراتو کې به د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی ولري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د حکومت مذاکراتی پلاوی به 15 کسیز وي، خو تر دې دمه رسنیو ته د هغوی نمونه نه دی پټاګه کړي، خو طالبان لا حاضر شوی نه دي چې د حکومت له استازو سره خبري وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دغه ډله به له حکومت سره د یو اړخ په توګه بین الافغاني خبري وکړي. طالبان په داسې حال کې د سولې د هوکړه لیک د وروستۍ کېدو خبره کوي چې له مذاکراتو یو ورځ وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده، خو وبلیدل شي چې طالبان هم چمتو دي کنه. له بل لوري افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د دغو مذاکراتو له جزئیاتو خبر دي. د افغان حکومت ویاندویانو هیله مندي څرګنده کړي چې روان مذاکرات به د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلمه شي.
له کابل نه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي و چې د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. ښاغلی شاهین ازادۍ راډیو ته ویل چې له امریکایي چارواکو سره د نهم پړاو خبرې ډیر ژر پای ته رسیږي او نور خبرې به له افغانانو سره کوي. یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په همدې پړاو کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ پر هوکړه لیک موافقه وشي. د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو کې د ځنډ لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له ښاغلي اکبر آغا سره خبرې هم فیروزی عزیزی کړي دي.
ډېر احتمال شته چې دواړه طرفه وایي، خو زه دونه وایم چې یو مشکل پاتې دی چې هغه د امریکایانو د استخباراتي مرکز خبره چې قوي استخباراتي مرکز بلته وي هغه خبره تر اوسه حل شوې نه ده، خو اغه هم دی وای چې احتمال ډیر لري چې هغه حل
او پراتل دی موضوع نه چې د استخباراتي مرکز کشیر هلیګینو څو نور موارد دي چې باید په غور وسی.
مختلف خبرو باندې ما فکر باندې خبره سوي ده، دا چې پس خبره سوي ده تر اوسه پوری طالبان په دی باندې چې توافقنامه امضا نه چې تر اوسه پیدا چې پس خبره به وکړو. بعضی نور موضوعګان دي په غو باندې خبرې سوي ده، خو د طالبانو ډیر اصرار په دی باندې چې د توافقنامې تر امضا پورې باید ټول وځندل.
او آیا رښتیا هم اوس وخت را رسیدلی ده او هغه وخت ده چې باید د دواړو لورو ترمنځ دغه هوکړه لاسلیک سي او وروستۍ سي؟
زه فکر کوم چې دا اوس وخت را رسیدلی دی، امکان یې ډېر شته چې د دواړو ترمنځ د توافق وسي او توافق نامه چې دی هغه لاسلیک سي او د خلکو یعنې د نورو مملکتو د استازو په مخ کې او د داغو د تضمین په صورت کې.
لدې وروسته چې کله دغه دواړه لوري یعنی امریکا او طالبان خپل منځونو کې سره هوکړه رسیږي او هوکړه لاسلیک یې هغه وروسته کېږي، نو نور څه کول پکار دي؟ تر هغه وروسته به آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکراتو ته آماده سي؟
بین الافغاني مذاکرات طالبان دغه خواستم دا چې بین الافغاني مذاکرات اوسې، خو د بین الافغاني مذاکرات په باب باندې ما فکر باندې د کمیت او کیفیت په باب باندې څه خبره او ملاحظات شته چې یو خبره دا غوسه هغه مشهور خبره دا ده چې افغان د حکومت خلک به په کم صورت نامه او په کم صفت باندې وي هغه خبره تر اوسه پرې لا واضح شوی سرګند شوی نه ده.
او مرسته پوښتنه مې دا هغه سب چې دا اوس هلته دواړه لوري وایي داسې ویل کېږي چې په دې میکانیزم باندې خبرې کوي یا په ترنګوالي باندې خبرې کوي چې څنګه دغه هوکړه لیک کله ورسته کېږي دا د تطبیق سي یا د پالیسي د تاسو له نظره څه کول پکار دي چې په رښتیا هم هغه هوکړه چې هلته کېږي هغه تطبیق هم سي؟
نو دا خو په دې کې شک شبه نشته چې هوکړه لیک په نه پاتې جو هغه بخامخه د رکیږي تبانې براودي او هغه د خلکو په مخ کې ابلاغي د خلکو ته د خلکو په مخ کې به انځاکیږي. نو زما فکر باندې پاره کې تو شانت ست دا وخت یې او د زې تېنو او د تضمین د خلکو ته دا شانت ټول ضرور دی په دې کې به فکر کوم چې څه وخت ووځي.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه چې لا زده رادیو سره خبرې کولې. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. سموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د روڼتیا حساب ورکونې د اداري چارو د اسانتیاو او د فساد د کچې راټیټولو په هدف خپل سیستمونه برېښنایي کړي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي څو دا سیستم په ولایتونو کې هم پلی شي.
د دې الکترونیکي حکومتداري ترویج سره د فساد کچه راښکته شي، یعنې نو دا به صنعتي سکتور په پروژو باندې ډېر مثبت تاثیر ولري. دا به په شفافیت حسابدهي پروندونو یا په پروسو باندې هم ډېر تاثیر ولري او دا به د حسابدهي لپاره یو ډېره زمینه برابره کړي.
نوموړي وویل له دې سره به پانګوال وهڅېږي چې په دې برخه کې پانګونې زیاتې کړي. یو شمېر افغان او پاکستانی سوداګر د دواړو هیوادونو د ستونزو د هواري په هدف نن ناسته لري. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د محل په اسلام آباد کې پیل شوې او د دواړو لورو سوداګرو پر خپلو حکومتونو فشار راوړلو په هدف غږیږي څو د سوداګرو ستونزې هواري شي. دا ناسته به دوه ورځې نور هم دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پاکستان ژمنه کړې وه چې د افغان سوداګرو ستونزې به هواروي او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداری 3.89 افغانۍ.
لآزادی رادیو لپیاو سټډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د نورو راپورونو په دوام کې د کورنیو موضوعاتو په اړه د نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خو دا شی به ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د اسرایلو جنگي الوتکو د لبنان په جنوب کې د فلسطینیانو پر یوې اډې حمله کړې ده. د لبنان د حزب الله ډلې مشر اسرائیل ته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د اسرائیلو د حمله به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، پرون هم د اسرائیلو دوه بی پیلوټه الوتکو هلته لیدل شوې وې په لبنان کې، دننه او غره غورځېدلې وې. د نوې حملې د اسرائیلو د نوې حملې په اړه جزئیات څه دي؟
بلې تاکل صاحب، د لبنان دولتي نېشنل نیوز خبري اژانس د دغو حملو راپور ورکړی. ویلي دي د اسرائیل جنگي الوتکو دغه حمله نن سوریه پولې ته نږدې د لبنان په ختیځ کې د فلسطینیانو پر یوې اډې کړې ده. د راپور له مخې درې حملې د څو دقیقو په توپیر د فلسطینیانو د ازادي بخونکي عمومي قومندانۍ سازمان د عمومي قومندانۍ د ملي جبهې پر اډې چې د سوریې ملاتړې ډله نومېږي شوې دي. دغه اډه د لبنان په ختیس قصایا کلي ته نږدې پرته ده. د فلسطینیانو د ډلې یو چارواکي ویلي له اډې څخه پر دغو الوتکو هوایي مدافع ضد توغندي اشتل شوي او دغو حملو یوازې مالي زیان اړولی دی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوځي ویاند ویلي چې د بهرنیو راپورونو په اړه تبصره نه کوي، یعنې اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د لبنان پوځ او د ایران ملاتړي حزب الله ډلې وویل د اسرائیلو دوه بی پیلوټه الوتکه د لبنان په جنوب کې چې د حزب الله پیاوړی مرکز دی راولوېدې، یوه هم وچوله. بلې تکل صاحب،
نوري صاحب، د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله، تاسو راپورونو کې ویل شوي وو چې اسرائیل ته خبرداری ورکړی، نو د خبرداری څه معنی دی؟ څه وایي چې څه به وکړو؟ یعنی خبرداری دغه اصلي مفهوم او هدف څه دی؟
بله، د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به په راتلونکو کې د اسرائیل د حملو د شنډولو لپاره کار واخلي. حزب الله لکه څنګه چې پویږي اوریدونکو هم اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو یو ترهګر ډله بللې په لبنان کې یو مهم سیاسي لوبغاړی او د غرض د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم یو اصلي ملاتړ هم ده. د ډلې او اسرائیل تر اوسه څو ځلې جګړې سره کړې. د حزب الله مشر حسن نصر الله خپل په زرګونو ملاتړو ته په تلویزیوني وینا کې وویل چې د بیروت په جنوب کې دغه حمله له 2018 کال رئیس چې د دوړو لورو ترمن جګړه شوی و د دښمنۍ لومړی عمل دی. هغه وویل د اسرائیل دغه حمله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک څخه چې دغه درې ورځنۍ جګړې ته د پای ټکه کې خود سرغړونه ده. په هغه جګړه کې په لبنان کې 1200 کسان چې اکثره ملکیان وژل شوي او دغه راز د اسرائیل لور ته هم د تلفاتو شمیر 1 شپېته تنه و. نصر الله وویل په راتلونکي کې د ورته حملو د مخنیوي لپاره به هر څه ترسره کړي. هغه وویل نور هغه وخت تیر شوی چې د اسرائیل الوتکې به راتلې او د لبنان ځینې برخې به یې بمباردولې. نصر الله پولې ته نږدې اسرائیلي ځواکونو ته خبرداری ورکړل چې له نن شپې د دوی دې ته چمتو وي چې دوی به به ځوابه پرې نږدي. او البته مخکې لاغه هم د لبنان صدر اعظم سعد حریری ویلي وو چې د اسرائیل خو د پلازمېنې بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې تر نفوذ لاندې سیمه کې د دو ډرانونو یا بې پیلوټ الوتکو راغورځېدل د دې هېواد پر ملي حاکمیت یو څرګند تېری دی. حریری اسرائیل تورن کړ چې د دې حملې په وسیله د سیمه ییز کړکېچ د پارولو هڅه کوي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو د زما د همکار نوریاس نوری په خبرو کې مو واوریدل چې د لبنان په جنوب کې د اسرائیلو د دو پیلوټ بی پیلوټ الوتکو لره ویدو وروسته اسرائیلي جنگي الوتکو د هیواد په ختیځ کې د فلسطینیانو پر یو واډه حمله کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د بهیر شفافیت ته جدي پاملرنه وکړي. ښاغلی عبدالله وویل که کمیسیونونه د انتخاباتو شفافیت ته پاملرنه ونه کړي نو د میلیونونو افغانانو د رایو پر نتیجو به ناوړه اغیزه وکړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو د شورا د غونډې په پیل کې په خپل اونیز خبری کنفرانس کې وکړې. د جزئیاتو لپاره له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب
ډېر مننه. تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل سره لدی چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کومه موده وته پاتې ده د انتخاباتي کمیسیونونو د شفافیت ډاډ ورکړی دی. ویلي دي چې په دغه انتخاباتو کې به له بایومیټریک دستګاګانو نه استفاده وکړي د ښه شفافیت په موخه باندې. خو د سر له اوسه دلته په افغانستان کې د حکومتي مشرانو او یو شمېر د څار د یو شمېر بنسټونو اندېښنې په دې برخه کې را پیدا کړې دي. په ځانګړي ول د شفافیت په برخه کې عبدالله د افغان حکومت اجرایی رئیس نن د وزیرانو د شورا لناست نه وړاندې خبرې کولې. هم دې مسلې ته په اشاره سره ویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه د نوموړي په وینا کې چرته پاملرنه ونه شینو دا به د میلیونونو کسانو په رایو باندې مستقیم تاثیر ولري. انتخاباتي کمیسیونونه باید د خلکو او نمندانو غوښتنو ته د قانون پر رڼا کې اساسي پاملرنه وکړي، ځکه دغه تاریخي مسولیت د څو تنو پر اوږو اچول شوی، خو پایلې میلیونونو کسانو باندې مستقیم تاثیر لري. نوری صاحب، خغلی عبدالله په داسې حال کې دغه غوښتنه کوي چې یو ورځ وړاندې د ولسمشرۍ د پاره یو شمېر نورو نوماندانو هم ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي وو چې ځکه یې تر دې دمه خپل ناظران د انتخاباتي کمیسیونونو ته لاندې معرفي کړي چې دوی د انتخاباتو په شفافیت باندې باور نه لري. همداشان د انتخاباتو نامعلوم سرنوشت هغه څه دي چې دوی په دغه پروسه باندې ناباوره کړي دي. په سیال کې د چي د انتخاباتو ته لکتر لګ 2 ورځې پاتې دي. د انتخاباتي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې رائے پانې چاپ شوي دي، بشپړ ترتیبات نیول شوي دي او د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړی دی. بلیا تکل سره
ډیر زیاته مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام او چې د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د سرګند او بخې تازه سرګندونو جزئیات اورول. که څه هم افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشر انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي، خو د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې کمپاینونه پڅ روان دي. د دوی په وینا حتی ځینې خلک نه پوهیږي چې په انتخاباتو کې څو تنه کاندیدان ولاړ دي. دوی امنیتي اندېښنې هم یادوي چې ښایي د ډیرو خلکو د ګډون مخه ونیسي. د موضوع تفصیل روح الله انوري اوروي.
د کونړ اوسیدونکو وای په هیواد کې د ولسمشری ټاکنو ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده. په نورو کلونو کې به دا ورځې د نوماندانو په کمپاینونو ګرمې وي، خو اوس یوازې په اسدآباد او نورو سیمو کې د ولسمشر غنی او د حزب اسلامي د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار عکسونه لګېدلي او حکمتیار یوازینی کاندید چې کونړ ته راغی او دلته یې غونډه وکړه. حاجی احسان الحق او محمد ولی وایي
تیر کلونه چې په انتخابات کې د ریاست جمهوری دا خارونه کلی باندې ټوله به ګرمې وي، خو سګال چې ګورو هغه حالات نشته دي. کمپاینی هغه چې دلته روان دي ډیر کم رنګ دي. یو دفتر نیم دلته جوړ شوی دی، خصوص به کې نخ کاری یا دفترونه بند دي. خار کې تاسو ګورئ چې یو د اشرف غنی یو څو تصویران دلته لګیدلی.
دوازه حکمتیار صاحب راغلی وو خپل د کمپاین په خاطر باندې. په تیرو کلونو کې به ډېر زیات کاندیدان راته کونل ته، مثلا اکثریت د نورو ولایتونو خلک به راته کمپاینونه کول، خو ولې متاسفانه په دې اوس وخت کې یوازې د اشرف غنی کمپاین یو څه اندازه روان دی او د حکمتیار صاحب دغه تیر وخت راغلی وغه یو کمپاین کړی دی.
دوی وایي د کمپاینونو د نشتوالي له امله اکثره کسان لا په دې هم نه پوهیږي چې چا او څو کسانو د ولسمشری څوکۍ ته ځانونه نوماند کړي دي، او همدی خبرې خلک پر راتلونکو ټاکنو بے باور کړی دي. اجمل غروال وای
ټول افغانستان کې چې د ټاکنې ډېری خوندور تر سره کېدلې، یو ها شور به جوړو په ټاکنو کې، آتا په بازارونو کې به د کمپاینونو ناری وهل کېدلې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل په کونړ کې د ولسمشری ټول نوماندانو ته حالات برابر دي چې خپل کمپاینونه وکړي.
څورځ مخکې حکمتیار صاحب راغلی وو، دلته پراخه غونډه لرله، د نور ولسوالیو ته سفر وکړ، همدارنګه نور. نو زه باور لرم چې انتخابات اتمی دي په کونړ کې، کاملا شرایط ورته آماده دي. هر کاندید کوای شي کونړ ته راشي، خپل برنامه خپل هغه طرحې وړاندې کې ولستا ترڅو رایه ترلاسه.
د یادونه ورته چې د ولسمشری راتلونکي ټاکنې به د میزان یا تلې په شپږمه نیټه ترسره کیږي، خو کمپاینونه همداسې پس روان وي. ګمان نه کیږي چې اکثره کسان به ټاکنو کې برخه واخلي او خپل رایه به وکاروي.
ستاسو لا پیغامونو
لوګر ته خبر کم دلته په لوګر کې سرکاري اسپیټال دی. لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاخو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو برمه باندې غاخونه هم ډکوي نه پاکوي. هغه بیرته نه دوا کوي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي، او دا کومه زنانه چې په ماشوم باندې بیماری وري وي د شپې، هغه ورځې یو د ما مرګري ورولې وه د شپې ډاکټر ته ور وای لاس په جی مغه ما خام وای راوته د خو به دی واستما و تقریبا را کا او دلته مغدا کار نه کو خواران ډیر ته غلی و دي جره بیا د بره کې نست بیا بل اسپیټال د کلی ور چا په مغه شپه کوي سیرا کر کوله زړل بیا تل نو د ما دا غږ دا چارواکي سو کاوري دي رئیس صاحب څه زهله کوم چې دې دې دا غموتي او دا د پکلا ک دي سیو نه پر وتر کی چې شپې ورځي په ګرځي د ورځې ګرځي پیته. والسلام.
پښتنه مې ځان ده چې زه د انتخاباتو د بایومیټریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسو میاشتو د ځنډ وروسته کوم معاش راغلی دی حکو زحمه، په دې کې د زیاتو نفرو نومان نشته. روشان کمپنۍ سره خبرې کړې ده، میسیجونه نه دي ورته راغلي بغیر د میسیجا حکو زحمه نه ورکوي. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باور باید غم وخوړل شي. وسلام.
د کندهار د ولایت څخه زیاورامان دا پیغام پرېږدم. د غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولي دي زیات کړي دي، د 2 لک روپو پورې ټیکسونه رسولي دي پر یوه موټر باندې. د